السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 29 نیټه ده. ملیحا میرزاده ما د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بچو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې د سولې په لور او جمهوري غږونه لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیری نه اورو.
پیخور پونتون کی دا پاک افغان امن پنوم کانفرنس پای ترسی دلی دا افغانستان پاکستان امریکا و طالبان و استازی دا زل پا جده کی ناسته کی او دا جرمنی چانسلر انجلا مرکل دا روسیه ولسمشر پوتین تا ویلی چی دا کرچ پتنگی کی دا روسی زواکون لخوان نیول شوی سلور ویش یوکرینی کشتیبان خوشی کی. دا خبرون تفصیل په پیخور پوهنتون کې د پاک افغان امن په نوم کانفرنس پای ته رسیدلې. پرون په دا کانفرنس کې د دواړو هیوادونو ځینو سیاسي مشرانو، استادانو او زده کوونکو ګډون وکړ. د کانفرنس ګډونوالو ویل باید د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ داسې غونډې وشي چې پکې د افغانستان او سیمې د سولې او امن په اړه بحثونه وشي. د کانفرنس وروسته د عوامي نېشنل ګوند ستر سکرتر میا افتخار حسین ویل باید د افغانستان د سولې په عمل کې له زړه نه کار وشي.
نو کنن پاکستان پدې کې دا کردار ادا کوي او امن طرف ته راغونډي، نو دا د خوشاله خبره ده او مونږ خوشاله یو چې پاکستان، افغانستان او خاص کر افغانستان حکومت پدې کې شاملېدل پکار دي، ځکه چې د تیر مذاکراتو کې شامل نو کاغنی نو بیا به مشکلات سیوا کیږي.
په پیښور کې په دا کانفرنس کې افغان زده کوونکو هم ګډون وکړ. د دواړو هیوادونو د حکومتونو نه د سولې او امن لپاره د ښو اړیکو جوړولو غوښتنه وکړه. په پیښور کې د بیلابیلو مذهبونو د مشرانو ترمنځ د مذهبي برداشت او ورورولۍ پر موضوع یو غونډه وشوه. د غیر سرکاري تنظیم پیس جسټس او یوت لخوا پرون په دا غونډه کې مذهبي مشرانو ویل باید په ټولنه کې د مذهبي زغم او انساني ورورولۍ لپاره ډیر کار وشي. د دغه ادارې یو غړي سلیم سلیمان یوسفزی د غونډې د مرام په اړه مشال ریډیو ته ویل،
نو زمون کوشش دا دی چې داسې یو فضا، داسې یو ماحول جوړ شي چې په هغې کې د ټولو مسلکونو، د ټولو مذهبونو خلک راشي، یو ځای کښېني، یو بل سره خپل خیالات اظهارات شیر کړي. ټیک ته تفرقات په ډېر زیات وي، خو داسې کمیونلټیز هم کېدای شي چې په هغې باندې د اتفاق او د اتحاد لارې کتی شي.
د غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې باید د تعلیمي نصاب نه د مختلفو مذهبونو او مسلکونو په اړه د کرکې او نفرت ټولې خبرې وویستل شي او د دغې پر ځای پکې د سولې، امن، مذهبي برداشت خبرې او مثالونه شامل کړل شي. د خیبر قبایلي ضلع د باړې بازار یوه لویه برخه خواوشه 12 کاله پس بیا آباده شوې ده. د دې بازار ډېر دوکانونه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو د نامنې په پیښو کې تباه شوي وو. دوکانداران وایي باید حکومت دې د دوی سره د بیا بحالۍ په عمل کې مرسته وکړي او د افغانستان سره دې د سوداګرۍ لارې هم پرانیزي. د باړې یو مشر نصیب افریدی په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي،
دمره تاوانو شو چې چپ کروڑونو کې تاوانو شو، د چپ نکونو کې تاوانو شو، خو د تاوان نه د بڑے خلک څوک هم خلاص نه دي. بل مسالم کې دا دو چې د ترانزټ چې کړه په دالوکا باندې وونو د خرګوډې ولاندې ورځې زر 2000 روپیه کټلې. نن هغه ترانزټ په دالوکا باندې نشته. ډیره مساله چې کومه ترانزټ دی وځي نه د بڑے روي سوالو، خو د ترانزټ ته ډیر سخت ضرورت دی.
د باړې دکاندارانو وایي په دغه بازار کې په پوځي عملیاتو د نامنې په پیښو کې د دوی خواوشه 10,000 دوکانونه تباه شوي وو چې اوس پکې ځایي خلکو 4,500 دوکانونه بیا آباد کړي دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او طالبانو استازي دا ځل په جده کې ناسته کوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه دغه ناسته راتلونکې اونۍ په جده کې ترسره کیږي. ښاغلی سلیم وایي د دغې ناستې هدف د سولې د خبرو د پیریدو لپاره د اسانتیاو رامنځته کول او په دې عمل کې په موجوده مشکلاتو خبرې کول دي. د ده په خبره د جدې په ناسته کې به طالب استازي هم یو شمېر مسایل د بحث لپاره وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه په متحده عرب اماراتو کې د ابوظبي له ناستې څخه باندې یوه اونۍ تیریږي. په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او یو شمېر نور امریکایي چارواکو په ګډون د پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او د سولې د عالي شورا یو پلاوی ګډون کړی و. دا پښتو، هندکو او اردو ژبې نوموړی لیکوال او شاعر یونس قیاسی په حق رسیدلی دی. دغه کورنۍ وایي چې هغه د تیرو څو کلونو راهیسې د سالنډي ناروغه و او پرونی په پیښور کې په خپل کور کې د اوه اویا کالو په عمر کې سا ورکړې ده. یونس قیاسی د پښتو یو شمېر مشهور ډرامې د فلمونو کیسې او سندرې لیکلې وې او په اردو ژبه کې کالمونه لیکل. په پېښور کې د ادب او هنر سره تړلو خلکو د یونس قیاسی په مړینه خپله ژوره غمرازي څرګنده کړې او ویلي دي چې د دغې سره د سیمې په ادب کې ډېره تشه رامنځته شوې ده. د یونس قیاسی د جنازې مونږ نن په پېښور کې وشو او مړی یې په هزار خانه کې خاورو ته وسپارل شو. د جرمني چانسلر انجلا مرکل د روسي ولسمشر پوتین ته ویلي چې د کرچ په تنګي کې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي څلور ویشت یوکرایني کشتي باندې خوشې کی. د جرمني حکومتي بیان پرون ویل دواړو مشرانو د ټلیفون د لارې په خبرو کې د کرایمیا او مشرقي یوکراین په حالاتو او د امریکا لخوا له شامه د ځواکونو د راویستلو د پریکړې په اړه خبرې کړې دي. د روسیې او جرمني ترمنځ اړیکې وروستو لاغې ترنګلې دي چې د نومبر په 15مه روسي ځواکونو په یو شمېر یوکرایني کشتو ډزې وکړې او څلور ویشت کشتیبانۍ ونیول. په دوی د روسیې له پولې په غیرقانوني توګه د اوړېدو تورونه دي. اروپایي ټولنې او امریکا هم ویلي چې روسي عملیات غیرقانوني وو. له ماسکو یې غوښتنه کړې چې نیول شوي کشتیبان خوشې کړي خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه غوښتنې رد کړې دي. او شامی حکومتي عسکر په تیرو شپږو کلونو کې په لومړي ځل مهم شمالي ښار منبش ته داخل شوي دي. تر دې وړاندې د کردانو په مشرۍ ملیشا ځواکونو د ترکیې عسکرو د حملې د خطر له کبله له دمشقه د سیمې د خوندي کولو لپاره د مرستو غوښتنه کړې وه. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد زموږ همکار وړاندې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109.40 روپۍ خرڅول کیږي او 109.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 115.10 روپۍ او 115.80 روپۍ، یو یورو 105.50 روپۍ او 100 پیسې او 108.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 10.50 روپۍ او 8 روپۍ، یو سعودي ریال 6.90 روپۍ او 10.10 روپۍ، یو افغاني 1.40 روپۍ او 1.80 روپۍ، او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستې کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 0 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته واورول. په خبرونه کې به واره په پېښور پونتون کې په پاک افغان امن کانفرنس کې د دوانو هیوادونو ترمنځ د ښه تعلقاتو په ضرورت ټینګار شوې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو زیاتره انتظامی ادارې صوبې ته سپارل شوي، خو پوهان وایي اصلاحات هغه شان نه عمل کیږي څنګه چې پکار دي. د خیبر باڑے بازار دکاندارانو له حکومت نه غوښتنه کړې چې د ډنګو کړو شو دکانونو جوړولو لپاره ورسره مرسته وکړي. د پښتو، اردو او هنکو ژبې شاعر، لیکوال او خبریال یونس قیاسی وفات شوی. د نوموړي د ژوند پاړه لیکوال اباسین یوسف زئی وای په پروگرام جمهوری غږونه کې د مسلم لیگ نون سیاستوال پرویز رشید سیاسي مبارزې ته کتنه لرو.
او گھر میں بیٹھ کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کو گالیاں نکال کے بغاوت کے لیے اکسا رہا ہوں.
پروگرام د سولې پلور هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پېښور پونتون کې په پاک افغان امن غونډه کې ویل شوي چې په دغه سیمه کې امن، روزګار، تعلیم او صحت ته ډېر تاوان رسېدلی او باید د پاکستان په ګډون نور سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره مخلصانه رول ولوبوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري میا افتخار حسین د دسمبر په 12مه او 13مه په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مذاکرات ګټور وبالل. نوموړي وایي دا ښه خبره ده چې پاکستان د امریکا په وینا افغان طالبان د سولې خبرو اترو ته کینوي، خو باید چې افغان حکومت د سولې له بهیر نه ونوستل شي. نور تفصیل لپاره خبره د غلام غوث په ریپورت کې ده.
د پاک افغان امن کانفرنس د سرخط لاندې د غونډه په پیښور پوهنتون کې ترسره شوه چې پکې د پوهنتونونو پوهانو او سیاستوالانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په امنیتي، تعلیمي، تجارتي او اقتصادي برخو کې په ښه اړیکو را جوړولو ټینګار وکړو. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرتر میا افتخار حسین مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د اماراتو د مذاکراتو وروسته اوس هڅه پکار ده چې طالبان د مذاکراتو په را روانه غونډه کې د افغان حکومت سره هم وویني.
نو دا ټرمپ چې دوی ته خبره کړې ده نو دوی دې داسې لیټ نه اخلي چې ګورو زموږ په شرایطو ته درخواست کوي، منت کوي. دا د هغې د یو نوې طریقه ده چې بای زه وایم مذاکرات نو تو سړی ما ته کینوه او سړی ورته کینوله. نو که نن پاکستان په دې کې دا کردار ادا کوي او امن طرف ته راغونډی نو دا د خوشحالۍ خبره ده او موږ خوشحال یو چې پاکستان، افغانستان او خاص کر افغانستان حکومت په دې کې شاملېدل پکار دي، ځکه چې دې تیر مذاکراتو کې شامل نو کاغنی نو بیا به مشکلات سیوا کیږي.
د باچا خان تعلیمی فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکو خکولو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر وو د یو بل خلاف د بد اعتمادۍ د فضا سره او د پولو بندو سره. اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر ته رسیدلې ده صرف، او دې سره د دواړو ملکونو ولسونه د بیروزګارۍ ښکار شوي دي چې مهم قوتونه ګیر چاپېره چې څومره دي په دې وطنونو کې، یعنی دې سیمه کې د تجارتي او اقتصادي اړیکو د مضبوطولو لپاره اقدامات اوچت کی. دا د غیر په فائده کې ده، د دې هیوادونو فائده کې ده.
پوهان ډاکټر ناصر جمال خټک وویل چې د یو کلتور، یوې ژبې او ځینې نورو مشترکاتو په بنیاد دواړو خواو ته د یو بل سره مینه محبت پکار دی.
لکه په خاوره، په ځمکه، په ژبه، په کلتور سره شریک دی، امیزان دی، آج سوکم دی. بجای دی چې موږ دی ته وګورو چې رب کم کم شینو وجنه زه د بل نه مختلف یم، چې کله هم مشترک شونه د قتل شروع کړل مینه به زیاتېږي، امن به زیاتېږي.
په غونډه کې ګډون کوونکو سوتنو افغان محصلینو مشال ریډیو ته وویل
زما نوم امینه حیدری دی، د افغانستان د کابل ولایت څخه راغلی یم په دې کانفرنس کې ګډون کوم. زما په نظر د دغه رقم غونډو جوړولو، کانفرنسونو جوړولو، د دغه تګ راتګ او د دې په رقم باندې ارتباط اړیکې زما په نظر ډیره مثبته تاثیر لري.
نوم رحیم جان رحیمی د زاد افغانستان پکتیا ولایت سره تعلق لري، مودل د پیښور پانتون کې رابطه برملري کې درس وایم. و اختلافات نه دي، دا د مس پرسپشن وایي خپل دی چې پاینده کې هم دغه سی پروګرامونه په افغانستان کې جوړ کړ شي او هغه استادان دلته راشي او دغه استادان هڅه لار شي، هغه معلومات چې د دوی ترمنځ د ریسرچ په توګه باندې جوړ شوی دي یو بل سره شیر کړي او خلک ته مستفید شي.
د ونډې په پای کې د ټولو پوهانو نظرونه په یو راپور کې راغونډ کړي شو او د دا رقم ونډو په جاری ساتلو باندې ټینګار وکړي شو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په پیښور کې پرون د بیلابیلو مذهبونو او مسلکونو ترمنځ یووالي او ورورولۍ په موضوع غونډه کې د دې هیواد په ټولو وګړو غږ شوي چې له یو بل سره د مینې رویه خپل کړي. د دې په خبره ټول مذهبونه له ټولو انسانانو سره د امن او مینې درس ورکوي. شبیر احمد جان رپورټ لري.
د دغه غونډې د مقصد په حقله د دغه غیر سرکاري تنظیم یو غړي سلیمان یوسفزی مشال لیډو ته وویل چې په عام ولس کې د نورو مذهبونو لپاره د زغم ماده ډېره کمه شوې ده، نو د دغه برداشت سیوا کولو او د یو بل ترمنځ ورورولي زیاتول د داسې هلو ځلو مقصد دی.
مقصد دا دی چې کوم دلته کې داسې د عدم برداشت او داسې یو فضا جوړه شوې چې نان مسلمز لپاره خصوصا زموږ کوشش دا دی چې داسې یو فضا، داسې یو ماحول جوړ شي چې په هغه کې د ټولو مسلکونو، د ټولو مذهبونو خلک راشي، یو ځای کېني، یو بل سره خپل خیالات اظهارات شیر کړي. ټیک ته تفرقات په ډیر زیات وي، خو داسې کمیونټیز هم کېدای شي چې په هغه باندې د اتفاق او د اتحاد لارې کتې شي.
دغه غونډه کې برخه اخیستونکي د سیک مذهب مننکو یو مشر جانی سنگھ وایي چې وړاندې وختونو کې د مذهبونو ترمنځ ډېر یووالی او ورورولي وه، ولې وایي چې اوس ځینې ریاستي پالیسۍ داسې دي چې هغې خلکو کې سختوالی راوستی دی او غیر مذهبه خصو مسلمان هم خپل مسلمان ورور نه بخي.
دا خبره چې مخکې دا سمو دا مسائل چې کم دي دا اصل کې زموږ د ریاستي پالیسی هغه هغه د سو پالیسی او د سو خلکو کې او د سو ریجټنس راوستي دي بس هغه بل سره محسوب برداشت کین نو موږ خو خپل څه خبره وکړو چې نو ته وکړو څنګه زموږ فرقې دي مسلمان مسلمان نه برداشت کین او بل مذهب څنګه برداشت کین ایکسپټ نه نشته چې بزوی چې زسه یما بس زما بل سره زنه شم برداشت کول
مفتی رضوان مشال لیڈو ته وای چې اسلام مذهب کې د کم شمیر ډلو په شمول د هر چا د حقونو درس دی
اسلام د هر یو ته خپل خپل حقوق ورکوي او بل حقوق مختلف دغه دی لکه څنګه چې ما دوستو چې د مال او جان حفاظت دی دغه رنګ د عزت اګرو حفاظت دی دغه رنګ د معاهد حفاظت دی دغه رنګ نور ډیر بلش حقوق دی نه اسلام د وجه د هر یو حق دا پوره پوره ادا کړی شي
په خیبر پختونخوا کې بشر حقوقو باندې کارکونکو سید افضل شینواری وای چې زموږ په ټولنه کې د عدم برداشت غټه وجه تعلیمي نصاب کې کرک خوراون کې مواد دی
زمونږ کوم نصاب دی او د ټول تعلیم پالیسۍ کې څه چته داس یو کنستراکټیو یا داس یو تعمیري یا د هماهنګۍ په والی یو سیز نه لاونی شي
د مذهبونو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ په موضوع دغه غونډه کې برخه اخیستونکو د مرکزي حکومت او نورو قومي ادارو نه غوښتنه وکړه چې په قومي کچه د تعلیمي نصاب په شمول نور داسې پالیسۍ جوړ کړي چې هر یو مذهب د بل مذهب د عقیدې او د فکر احترام وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د یووالي ورورولې په موضوع د غونډه د ځوانانو د یو غیر دولتي سازمان پیس جسټس او یوت لخوا جوړ کړل شوی و د شبیر احمد جان رپورت تاسو اوریدلو خو او شاد دولس کاله پس د خیبر د باړې مشهور بازار یو لوی برخه به آباده شوی ګڼ شمېر دوکانونه په کې رغول شوی دي او کاروبار په کې شروع شوی خو د باړې او ولس او دوکانداران وایي چې حکومت دی ورسره د دغه بازار په بیا بحاله کې مرسته وکړي ولته دی ل افغانستان سره د ترانزیت مالونو لارې هم بیا خلاصې کړل شي د مشال ریډیو خبريال فرهاد چینواری تفصیل لري
د خیبر قبایلی ضلع په ځپل شوي تحصیل باډه کې د پخوانی لوی بازار ګڼ شمېر وران شوي دوکانونه بیا رغول شوي او د ځایي خلکو تګ راتګ ورته پیل شوی په باډه بازار کې خلکو واړه او لوی کاروبارونه شروع کړي د باډې خلک وای اوس پکې امن بحال شوی او حکومت لپکار ده چې د بیا بحالې په عمل کې ورسره مرسته وکړي او هلته د پخوا په څیر افغانستان سره د ترانزیت مالونو لارې هم خلاصې کړي چې دغه بازار یو ځل بیا یو لوی تجارتي مرکز جوړ شي د باډې یو مشر نصیب اپریدای مشال ریډیو ته وای
مسالم کې دا دو چې د ترانزټ چې کله په دالوکا باندې وونو د خرګوډې ولان د ورځې زر 2000 روپیه کټلې نن هغه ترانزټ په دالوکا باندې نشته نو ډیره مساله چې کوم وای ترانزټ دی وای نه د باډې روي سره دو
د باډې بازار د یو جنرال سٹور مالک میر سلام اپریدای وای فوشا دولس لپس په باړه کې خپل کار روزګار بیا پیل کړ او باړه د بیا بحالې په لور روانه ده
دا تقریبا د 2004-05 نه بعد دلته کې دهشتګردي بیا په دالوکا کې اپریشن دوکانونه ورن شوي وو د خلکو کورونه ورن شوي وو بازارونه ورن شوي وو کاروبار هم تلا وو بیا دا باړه هر څه ورن شول کنډر ته جوړ شول نو اوس باړه ماشاءالله ډېره ښه تر امن طرف ته روانه وو ډېر ښه امن دی نو اوس چې کوم دی اوس راشي داسې ګورنمنټ هم تاونه وکړي بلکې موږ متاثره شوو مخکې دوکانونه هم چې کوم دی موږ تاونونه شوي وو نو موږ ته پکو دی چې بهر د سودا کارته روکړی شي
د باړې خیوخان دی وای چې په دی لوی پخوانی بازار کې رستوران خلاص کړ او هیله مند دی چې دغه بازار به په مکمله توګه بحال شي
لکه خلکو سره ډېر سور کښل موب کې وټل مو چاوله باړه کې ډېر تکلیفونه او ډېر مصیبتونه اوس الحمدلله ډېر غټ پارک پر غلا چک بسونه باندې نار میرو غلا نوران غلا نوران غلا سولتن غلا خلک خوشحال دي باړه چې موږ تاسو باندې نه کوو څه کا بدای بشو
د خیبر انتظامی چارواکي وای چې باړې ته د ټولو قبیلو زیاتره کډوال راسته نشوي دوی وای دغه سیمه د وسلوالو نه په مکمله توګه پاکه کړي او د بیا بحالې کارونه په کې روان دي بازار کې نوي سرکونه جوړ کړي او د بجلی او اوبو بندوبست هم په کې کړای د باډې د تاجر یونین او د داران وای چې په باډه بازار کې د بدمنۍ په وخت فوشه لس زره دوکانونه ویجاړ شوي وو خو اوس په کې د وی اندازې مطابق 4.5 زره دوکانونه ځایي سوداګرو بیا آباد کړي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د یو ځای کېدو وروسته حکومت یو شمېر حکومتي څانګې د صوبې په انتظام کې راوستې دي. د قانوني چارو پوهان وایي د اصلاحاتو په عملي کولو کې تر ټولو غټه ستونزه په قومي مالیاتي کمیشن کې د قبایلي ضلعو د برخې ده چې لا هواره شوې نه ده. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې واورئ.
د پارلمان او وفاقي حکومت لخوا په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د منظورین وروستو یو شمیر حکومتي څانګې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شوې دي او د چارواکو په وینا حکومت پلان لري چې دغه سیمو ولستا د صوبې په اسمبلی کې د برخې ورکولو لپاره ډیر زر د انتخاباتو شیډول جاری کړي. خو ځینې کارپوهان وایي چې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره تر ټولو مهم کار د مالی پنګو بیلول دي. د فاټا اصلاحاتو کمیټه سپارښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو د پرمختیا او د غلطه د انتظامی او عدالتي اصلاحاتو لپاره به د قومي مالیاتي کمیشن نه 3% برخه قبایلي ضلعو لور کړي، خو تر اوسه ټولې صوبې په دغه کار نه دي رضا شوې. تر اوسه پورې د اصلاحاتو د عملي کولو پروسه تر کومه حده رسیدلې ده؟ په دغه اړه د قانوني چارو پوه او د فاټا د اصلاحاتو د تحریک یو مخکښ اعجاز مومن وایي
اپیکس کمیټه دی حکومت جوړ کړل د فاټا د پاره، او هغه اپیکس کمیټه هغه فیصله وکړه چې د فاټا د پاره بوز دوباره د اصلاحات یو عمل شروع کیږي. او مسله دا جوړه شو چې هغه اپیکس کمیټه کې ټول هغه خلک واخیسته شو چې هغه د اف سی آر څخه حمایت کوونکو او هغه د نیو سیستم په هر ځای کې مخالفت کړی دی. بیا چې کوم صوبایي کمیټه جوړه شوله نو دې سره چې کوم 3% پیسې دوی ته منظوري شوې وي په هغه کې هم دوی سره انټرست دلچسپي ظاهره نه کړله. حالات داسې جوړ شو چې اوس د سندم په شاده او د پښتونخوا صوبې هم د دې مخالفت کوي چې موږ دې پیسو ته نه تیار، موږ سره پیسې نشته.
د اورګزونا په قامی سملې کې د تحریک انصاف غړي جواد حسین وایي چې په قامی مالیاتي کمیشن کې د قبایلي ضلعو د 3% برخه پاړه د وفاق په ګډون 3 صوبې رضا دي، خو سند صوبې پر لا نه رضا شوه. نوموړي بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه
کوم وټا سیګټریټو زکل ډیوریشن شویری صوبې کې مزم شوی یو هغه کې د څور سېکټر مې کغه ایجوکیشن او هیلت او کمیونیکیشن د څور سېکټر د صوبې ته واپس ولې لاړې. موند صوبې سایو څه د لرون شروع شي او بل شډول مې شو کیږي صوبې الیکشن حکومت د ایم پی ایس ان ایس سی ورکه ارسلور صوبې شاره اوس درو صوبې کې هڅه مشکل نه لګیږي څه شی وګورو یو مسله کوم متوس لګیږي سی ان سی ایوارډ کې کوم مخه تل لنجې کول غوړي یا سرول غوړي یا څه مسلمان ته جوړوي غالبا مودا لګیږي سین حکومت ته.
خود قانوني چارو په اجاز مومن بیا وایي د سخکاری چې وفاقي حکومت او استابلیشمنت په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو عملی کولو ته آماده نه دي، ګنینو د مالیاتي ستونزو د هواري نور ډېرې لارې دي. نوموړی وایي چې د اف سی آر د ختمېدو او د های کورټ لخوا د عارضي قوانینو د غیر آئینی ګرځېدو نه وروسته اوس مهال قبایلي سیمو کې یو قانون هم عملی نه دی.
های کورټ پکې سوسو پیری لیټر وکړلې، میټینګز وشولو چې تاسو جوډیشل سټراکچر جوړولو لپاره تومره فن پکار دی دا فورن ریلیز کوي هغه نه ورکوي. اوس که دوی سل ایربروپې نشي ورکولی، دوی خو 5000 روپۍ ورکولی شي چې دا والی نو دې باندې اپوائنټمنټ کوي، ججز والی انتظامیه برابره کوي، عدلیه بیله کوي، خو دوی بالکل په دې طرف ته دوی بالکل یو سټیپ هم نه لري. فاټه خو د پښتونخوا حصه شوه جغرافیایي حالاتو سره، خو چې کوم اصلي خبره ده چې هغه کې انتظامی او عدالتي کوم سیستم دی هغه ډېر ضروري دی.
دا یادونه وردا چې وزیر اعظم عمران خان د اصلاحاتو د عملی کولو لپاره د استابلیشمنت لپاره د خپل سلاکار ارباب شهزاد په مشرۍ یو ټاسک فورس یا کاری ډله هم جوړ کړی دا چې د نور ترڅنګ د صوبې گورنر او وزیر اعلی هم غړي دي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پښتو اردو او هنکو ژبې ډرامه نگار، شاعر او خبریال یونس قیاسی د اوږدې ناروغۍ پس وفات شوې دي. نوموړي د پښتو یو شمېر فلمونو لپاره کیسې او سندرې لیکلې دي او په پښتو ډرامه کې هم یو ځانګړی حیثیت لرلو. د یونس قیاسی د ژوند په اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي چې په دې غږ پیلېږي.
د دی فلمی سندری لیکن کے دا پختو جب شاعر ڈراما نگار فلم لیکن کے صحافی او کالم نگار یونس کیاسی دوا یا کالو پہمر کے دا جمعے پماخام پپیخور کے لدی دنیا سترگ پٹیکڑے یونس کیاسی دا پختو یوشمیر مشہور ڈرامی او دا فلموں کسی او سندری لکھلے وی او دا دی سرس ربا نموڑی پا اخبارون کی کالمون ہم لکھل او دارنگی دا اردو دا کالمون یو مجموعہ دا قیاس ریا پنم را غلی دا او دا دی ترسنگی دا پختو جب دا شاعری کتاب دا شپا پا میکتون کی پنم چاپ تا تیارا وا خو دا ناروغی لوجی یہ چاپ نکڑے شوا دا یونس کیاسی زیر حل کیاسی نن دا خالی پا سہر مشال ریڈیو تا دا خپل پلار پاڑا ہوئی
دا جی دسا تکلیف ورتا استما ورتا دمه مریض کور کې چې تقریبا شپږ وکاله د بیماری تیر کا د بیماری سره شپږ وکاله جنگ وکړو
د پښتو ژبې ډرامه نگار شاعر او د ډرامو اداکار فرید الله شاه حساس مشال ریډیو ته ویل چې دوی تل د یونس کیاسی لفنز د کړک کړي او وایي د نوموړي د مرګ نه پښتو ژبې ته ډیر زیان رسیدلې
کیاسی صاحب چې پلان فرادیت دا و چې هغه خیبر پښتونخوا کې واحد داسې رایټر و چې هغه په هندکو کې په اردو کې او په پښتو کې چې کوم دی درې واړو ژبو کې لیکل کوله ڈراما فلم او یو ښه شاعر سره سره چې کوم دی یو ډیر ښه صحافی وو نو که داسې مونږ هغه ته د قلم مزدور ووایو چې هغه ټول عمر د قلم مزدوري کړې ده نو زما خیال دی دا به غلطه نه وي او د کیاسی صاحب چې کومه خلا ده هغه حقیقت دا دی چې ډېره ګرانه سره به چې کوم دی ډکېږي
د مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو ژبې شاعر ادیب او پروفیسر عباسین یوسفزی وویل د یونس کیاسی غونتی لیکوالان په پیړو کې یو پیدا کیږي
سینئر لیکوال چې دا خو ډېره لویه سرمایه ای یونس کیاسی صاحب خو به اکثر ما ته ویل چې زه پښتو د مور د پاره لیکم او هندکو د پلار د پاره لیکم او اردو د ځان د پاره لیکم هغه د درې واړو ژبو لیکوالو او بیا خصوصا د پښتو فلمي شاعرۍ ته او فلمي سو لیکلو ته یې ډېر دوام ورکړی او ډېر په ښکلي رنګ کې لیکلي دي یوه سندره ډېره مشهوره وه زما مسکا زما مسکا هغه سندره هم د دغه مونږ د خیبر زلمي پښتو زمونږ شان دی سره مشهوره شوې وه یا د هغې نه علاوه د پاکستان ټلویزیون د پاره ډرامې هم لیکلې وې نو یونس کیاسی به د خپل قلم په زور باندې ان شاء الله تعالی چې ژوندی
د دې لیکوالانو وینا ده اکثره د پښتو ژبې لیکوالان او د هنر او فن سره تړلي خلک د ناسمې درملنې یا د ناچارۍ له وجې ژوند د لاسه ورکوي پیج چې حکومت د دوی لپاره یو خصوصي فنډ جوړ کړي بل طرف ته د پښتونخوا د کلتور څانګه وایي دوی د صوبې ضرورتمند هنرمندانو فنکارانو او لیکوالانو ته د یو کال لپاره هر میاشت 1500 روپۍ وظیفه ورکوي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د جمعې پښپا په هوست کې د سولې سندرې په نوم د غزل او ماخام جوړ شوی د پروګرام تابعیا کوونکو لرون اندو فرنګیانو شاعرانو او سندرغاړو غوښتل چې نړۍ او وطنوالو ته د سولې پیغامونه د هنر او موسیقۍ له لارې ورسوي د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الوخیل د سولې سندرې یاد پروګرام ته ورغلی او دا رپورت یې تیار کړی دی
دا د هغې سندرې یوه برخه وه چې د جمعې په شپه په خوست کې د سولې سندرې تر نامه لاندې په یو کلتوري پروګرام کې هنرمندانو د همدې راټولېدنې ګډونوالو ته وړاندې کړه. د سولې سندرې پروګرام چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت په نوښت د خوست د فرهنګیانو شاعرانو او هنرمندانو په ګډون جوړ شوی و. فنکارانو او هنرمندانو پکې د سولې سندرې ویلې او ګډونوالو یې د لاسونو په پړقا ملګرتیا او بدرګه وکړه. د ځوانانو چارو معین او د پروګرام مشر میلمه کمال سادات له فرهنګیانو روڼاندو او هنرمندانو وغوښتل چې د هنر او موسیقۍ له لارې افغانانو او نړیوالو ته د سولې پیغامونه ولېږدوي.
د کلام له خواندانو، شاعرانو، هنرمندانو، ممثلینو نه غوښتنه دا ده چې د خپل هنر له لارې د سولې پیغام د نړۍ خلکو او د افغانستان خلکو ته ورسوي.
شاعر او د نظر خوان فرید الله قربان په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د ولسونو په ویښتابه او په ملي کچه د اوداس تحرک لپاره چې ټول افغانان په ځانګړي ډول ځوانان د هیواد مالکیت احساس ته وهڅوي اغېزمن او ګټور بولي.
زه فکر کوم دغه ډول پروګرامونه د داسې ولسي تحرک دپاره تر ټولو ډېر ګټور دي. تر ټولو مهمه مسله دا ده زموږ دپاره په ځانګړي ډول د ځوانانو دپاره کله چې ته د وطن د مالکیت احساس کوې ته خود به خود عکس العمل هم ښیې، په دې وطن د زړم بدیږي، دا وطن بیا چاته ویجاړۍ ته هم نه ورکوي.
ګډونوالو د سولې په اړه یوه سندره له سندرغاړي ګلروف شوقي سره بدرګه کړه.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د مازیګر سلور نیمه بجې او شوې لند خبرونه ل شاهین بونيري نور.
او پیخور کې په پیخور پوهنتون کې د پاک افغان امن په نوم کانفرنس پای ته رسیدلی. پرون په دا کانفرنس کې دواړو هیوادونو ځینو سیاسي مشرانو، استادانو او زده کوونکو ګډون وکړ او د سیمې په امنیت خبرې وکړې. په پیخور کې د بیلابیلو مذهبونو د مشرانو ترمنځ د مذهبي برداشت او ورورولۍ پر موضوع یوه غونډه وشوه. غونډې ته په وینا کې مذهبي مشرانو وویل چې باید په ټولنه کې د مذهبي زغم او انساني ورورولۍ لپاره ډیر کار وشي. د خیبر قبایلی ضلع د باړې بازار یوه لویه برخه خواوشه 12 کاله پس بیا آباده شوې ده. د دې بازار خواوشه 12 زره دوکانونه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو د ترهګرۍ په پیښو کې تباه شوي وو. د افغانستان، پاکستان، امریکا او طالبانو استازي دا ځل په جده کې ناسته کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د جمعې په ورځ مشال لیډو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه دغه ناسته راتلونکې اونۍ په جده کې کیږي. دا پښتو، هند کو او اردو ژبې نوموړی لیکوال او شاعر یونس قیاسی په پیښور کې د اوه اویا کالو په عمر کې په حق رسیدلی دی. یونس قیاسی د پښتو یو شمېر مشهور ډرامې، د فلمونو کیسې او سندرې لیکلې وې او په اردو ژبه کې کالمونه لیکل. د جرمني چانسلر انجلا مرکل د روسیې ولسمشر پوتین ته ویلي چې د کرچ په تنګي کې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي 24 یوکرایني کشتي باندې خوشي کړي. د روسیې د بارنو چارو وزارت دغه غوښتنې رد کړې دي. او شامی حکومتي عسکر په تیرو شپو کلونو کې په لومړي ځل مهم شمالي ښار منبج ته داخل شوي دي. تر دې وړاندې د کردانو په مشرۍ ملیشیا ځواکونو د ترکیې عسکرو د حملې د خطر له کبله له دمشق د سیمې د خوندي کولو لپاره د مرستو غوښتنه کړې وه.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د سولې پلور. نن د سولې پلور خبرونه کې په افغانستان کې د جګړو ختمولو لپاره په روستو هلو ځلو خبرې شوې دي. بشیر ګواخ دا پروګرام جوړ کړی دی. د دې نه پس بلونیس پروګرام جمهوري غږونه هم لرو. راسره اوسه
د سولې پلور.
نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې آیا سختدریزو طالب وسلوالو سره داسې سوله کېدلی شي چې بشري حقونو ته پکې زیان ونه رسي. زه بشیر ګواخم، هرکلی مو کوم. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي په افغانستان کې امن لپاره د ټولو اړخونو ترمنځ مشترک ټکي پیدا شوې دي. هغه د دسمبر په 10مه په قومي اسمبلی کې د وینا په مهال وویل چې خو نتیجو ته د رسیدو لپاره باید د امریکا او هند په شمول ټول سیمه ییز هیوادونه خپل کردار ولوبي.
جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ جتنی ایک کنورجنس آف انٹرسٹ ہوا ہے اور بڑے عرصے بعد ہوا ہے
دوی پرمختګ دا شوی چې د سیاسي روغې جوړ لپاره د ټولو خواو ګټي سره یو شوی دي او دا کار 15-14 کال وروسته شوی. په دې کې امریکا، پاکستان، افغانستان او طالبان دا فکر لري چې د مسلې د حل لپاره د مذاکرات وشي. په دې لړ کې د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ وزیر اعظم ته یو خط لیکلی چې پکې له پاکستان د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کړي. پاکستان همداسې کوي.
اور پاکستان کر رہا ہے
د سولې پر لور.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 3مه ویل چې د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ وزیر اعظم عمران خان ته په یو لیګلی خط کې د افغانستان جګړې ختمولو لپاره د خپل کردار د لوبولو غوښتنه کړې. خو ترامپ تر دې مخکې پر ټوټر ولیکل چې پاکستان د بلیونونو ډالرو په مقابل کې د ترګرې په ځد جګړه کې د امریکای لپاره هیڅ نه دی کړی.
عمران خان ورته په جواب کې د پاکستان د قربانی او ذکر وکړ او ویل چې تر د مخ کې حکومرانانو د امریکای جنگ په خپل غاړه اخیسته وو. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن د مذهبي ډلو د اتحاد متحده مجلس عمل غړي مولانا عبدالواسی له حکومتي غړو وغوښتل چې د ترګرې په ضد روانه جګړه کې دی د پاکستان کردار واضح کړي.
جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان آیا
دی وی چکلا ولسمشر ٹرمپ پر پاکستان سخ الزام و لگا اون زمنگ ریاست جواب ورکو چې د امریکای لپاره ای دومره قربانی ورکړي چې یو لخت نزدې خلک او پوزیان وبکی وجل شوی. کانو شریف او شاباز شریف د درغلې او په کیس کې جیل ته تللی شي نو د دې دومره ځاني زیان پښتنه ولې لچانه شو کول زموږه څوک دي د دې دومره ډیر نقصان پاړه لچا باید پښتنه وکړو.
اربو ډالر کې نقصانات یې کیسه پوچا جائے
د سولې پر لور.
په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیری نیکی هیلی د اټلانټیک مجلې سره په مرکه کې د دسمبر په بومه ویلي چې پاکستان ته به نور یو ډالر هم ورنکي. هغې په ایبټ آباد کې د القاعده ترهګرې ډلې مشر اسامه بن لادن د استوګنی او وروسته د امریکې په پټو عملیاتو کې وژنې ته په اشاره ویلي چې پاکستان د امریکایي پیسو په بدل کې ترهګر پالل. پاکستان تل داسې تورونه رد کړي. سله مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په پارلمان کې د خبرو په محل د خپل سیال هیواد هند ذکر هم د دسمبر په لسمه وکړ. هغه ویل چې د افغانستان په امن کې دوی هم یو کردار لري. دا لومړی ځل دی چې یو پاکستانی لوړپوړی چارواکی په افغانستان کې د هند د کردار لوبونې ذکر کوي. تر دې مخکې به پاکستانی چارواکو پر هند تور پورې کاوه چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاری او باید په افغانستان کې دغومره اثر رسوخونه لري. افغان چارواکي دا نه مني چې هند خاوره د کم هیواد پر ضد کاری. دوی د هند د هغو بلینونو ډالرو مرستې ذکر کوي چې په افغانستان کې په پرمختیایي کارونو لګولې دي. د سیاسي چارو په انتظار خادم وایي دا مثبت پرمختګ دی چې اسلام آباد د افغان سولې په بهیر کې د هند په کردار سلا شوی دی.
لومړی ځل چې زه د پاکستان د سیاست مدارانو د افزاري سیاست د نه تمثیلي خبر اورم، دا په خپل ذات کې د پاکستان د سترجیک شفت د اوس مهال لپاره یو ښکاره تصویر کېدای شي. زه په خوا په همدې باندې ما تشویش درلود چې پاکستان تر ډېره حده پورې تکتیکي تغییر راوړي، او اوس چې پاکستان وایي چې افغانستان سوله حتمي ده، په دې کې د هندوستان نقش اساسي دی. دا تر ټولو مهمه خبره کړې ده چې څه هم په 2001 کال نه تر 2013 کال پورې حتی تر نن ورځې پورې د افغانستان د جګړې تر ډېره حده پورې شیره او ګټه پاکستان ته تلله. خو کله چې سولې مسله ده، پاکستان باید تر ډېره حده پورې هڅه وکړي چې خپل مسؤلیت خپل واخلي. دوی باید تلاش ونه کړي چې سبا سوله زندنې کیږي، ټکنې کیږي، سوله نه راځي یا خیر نه قیمت لوړیږي. دوی بوج پر چین باندې یا روسانو باندې یا په ایران باندې او یا هم په هندستان باندې واچي. نو ښه خبره دا ده چې د پاکستان په نیت کې تغییر راغلی دی، د هغوی په الفاظو کې تغییر راغلی دی. اوس انتظار د دې کوو چې د دوی په عمل کې تغییر راشي. په جګړه کې تر ډېره حده پاکستان ګټه وه، ولې سوله چې ده تر ډېره حده پورې کار غواړي، زیار غواړي، هماهنګي غواړي. پاکستان غواړي چې دغه مسؤلیت د هندستان سره نمایي کی یا حد اقل د هغوی خپل سره شامل کی. دویم اساسي مسله دا ده چې راتلونکي کې غواړي چې دنیا ته دا وښایي چې موږ هم په تکتیکي لحاظ باندې، هم د الفاظو په لحاظ باندې، هم په سټریټیک لحاظ باندې تغییر ته میلان لرو.
دشمن راغی زپت والا سوم پات خدایا ما خپل ترکړه ضرور پزړ کی ما تخایا
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري. په داسې حال کې چې افغان چارواکو په تیره بیا د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هلې ځلې زیاتې کړي او د پاکستان په ګډون یې د نهو ملکونو دوره پیل کړي، د طالبانو سره جګړه نه ده ودرېدلې. د افغانستان دفاع وزارت په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې د طالبانو په ځپلو پام زیات کړی دی. دا ولایت په ټول افغانستان کې د طالبانو د اغیز لویه سیمه بلل کیږي. د دسمبر په دوهمه د افغانستان د ځنګړو او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د هلمند لپاره د طالبانو نمول شوی والی ملا عبدالمنان ووژل شو. تر دې دوه ورځې وروسته د غور لپاره د طالبانو والی او همدارنګه تر هغه وروسته د پکتیکا لپاره د طالبانو والی هم په نښه شول. د دوی په اړه ویل کیږي چې د سولې د خبرو خلاف. د افغانستان دفاع وزارت وایند غفور احمد جاوید وایي د امریکایي ځواکونو سره یې شریک عملیات ځکه تیز کړي چې غواړي طالبان سولې ته اړ کړي.
د جګړې مسله د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو خپل هغه فشارونو ته ادامه ورکړي تر څو مطلب طالبان چې هغه ټول پروسس پرېږدي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. طالبانو او افغان چارواکو څو ځل په غیر مستقیم او یو ځل په مستقیم ډول خبرې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د طالبانو په شرطونو کې د بندیانو خلاصول، د خواوشا لزره بهرنی ځواکونو وستل لپاره محل ویش ټاکل او په اساسي قانون کې بدلون شامل دي. افغان حکومت بیا وایي چې یو ځل خبرې پیل شي بیا به په دې هر څه بحث کیږي. هم دې سره لمشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه پاتې رسیږي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوسمونی څخه خبرونه جمهوریت غږونه وړاندې کوو. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې دروروي چې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړی دی. د دې لړۍ نننې خبرونه د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر او مسلم لیگ نواز ډلې او مشر پرویز رشید د زندانونو په اړه ده. راځي چې ورته غوږ شو.
په جمهوریت غږونو پروګرام کې زه عبدالحی کاکړ درته شهر راغلاس پایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړي ورځې راځي د فوجي امریت او جمهوریت په منځ کې ځوړندې. دیواد په خپل یو اویا کلن تاریخ کې درې ځله مارشاله لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر دیرشو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هېواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادي بشري او قانوني حکم لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي، وهل شوي، ټکول شوي او نور کړاوونه یې لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوري غږونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې پکې نن د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر او د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر پرویز رشید د مبارزې حال درکوي. په پاکستان کې لومړی مارشال جنرال ایوب خان په 1958 کال کې ولګوله. د هغه حکومت یولس کاله دوام وکړ. په دې دوران کې د مختلفو ګوندونو یو اتحاد د جمهوریت لپاره جدوجهد وکړ خو بریالي نه سو چې جنرال ایوب له واکا لری کړي. خو د 1978 کال د نومبر په میاشت کې یو داسې پیښه وسوه چې د هیواد ځوانان یې راوپارول، جلسې جلوسونه وسو او بالاخره په شاوخوا 5 میاشتو کې جنرال ایوب خان استعفا ته مجبور سو. دا پیښه وه په پنډي ښار کې د پیپلز پارټي د بانی ذوالفقار علي بوټو هرکلی ته پر ورغلو ځوانانو د پولیس تشدد او د یو ځوان عبدالحمید وژل کېدل. په دې ځوانانو کې یو هم پرویز رشید و. هغه وایي چې پولیسو سره له نورو 9 ملګرو ونیولی او زندان ته واچولی.
کوم خلک چې ونیول شو په هغو کې زه هم وم. پر موږ یو مقدمه جوړه کړه چې په کې لیکل شوی چې موږ د پنډی ښار د هغه وخت سپرډنټ پولیس عبدالوکیل خان صاحب د وژلو کوشش کړی دی، خو په کوم عالم و چې قتل کولی هغه د خندا وړ ده. په رپورټ کې ویل شوی چې موږ له ګملې څخه سبزیانې او ګازرې راوشو کولې او د هغه د وژلو لپاره مو پر هغه ورغورځولې. د خندا وړ پولیسو د دې رپورټ په رڼا کې موږ په جیل کې وساتل شو او بیا مو تر اوږدې مودې پورې ضمانت هم ونه شو. همدغه پیخې زه د سیاست میدان ته راوستم.
دا هغه پیښه وه چې پرویز رشید په حادثاتي توګه د سیاست ډګر ته راووت. خو دا یوه حادثه د هغه د ژوند په ډیرو حادثو بدله سوه. جنرال ایوب خان خپلواک جنرال یحیی خان ته وسپارلی او پرویز رشید د یحیی خان د مارشال خلاف د مبارزې پر مهال بیا زندان ته واچول سو. پرویز رشید د 1950 کال د مې پر لومړۍ نیټه په راولپنډي ښار کې زیږیدلی او سیاست یې د پیپلز پارټۍ د ځوانانو سازمان پیپلز سټوډنټ فیډریشن له پلیټ فارما پیل کړی. د جنرال یحیی خان د حکومت تر خدمتو وروسته ذوالفقار علي بوټو د پاکستان وزیر اعظم سو او د هغه مداوا چې پرویز رشید پکې په آرامه ژوند او سیاست وکړ. خو بیا کال 1970 راورسید. جنرال زولک د بوټو حکومت ختم کړ او هغه او د هغه د پلویانو د نیولو سلسله پیل کړه. پرویز رشید هم ونیول سو او زندان ته ولېږل سو.
کې بنې غالبن کوئی پمفلیټ لکھا ہے. پمفلیټ لکھنا تو کوئی ایسا جرم نہیں ہے.
چې ما غالبن یو پمفلیټ لیکل دی. پمفلیټ لیکل خو څه جرم نه دی. همدغه شان د هغه وخت له مارشالۍ احکاماتو څخه د سرغړونو پر رڼا کې را باندې نورې بې بنیاده مقدمې هم جوړ کړل شوې. هغه وخت تاسو په اشاره کې د داسې خبرې کولو اجازه هم نه لرله چې د مارشال د احکاماتو خلاف. په احکاماتو کې دا هم و چې که تاسو د ګوتې په اشارې سره داسې یو خبره وکړه چې په هغې کې د مارشال د نه خوښولو د جذباتو اظهار وي، نو پر دې بنیاد به یې تاسو ګرفتارولی. په 1900 کال کې د مارشال تر لګیدو 2 وروسته زه په پیښور کې ونیولم او په پیښور جیل کې وساتلم. کله چې را خلاص شوم نو بیا را باندې د دهشتګردۍ او ورانکارۍ نورې مقدمې جوړې کړل شوې. خو زه د پولیسو په ګوتو ورنغلم. د ضیا صاحب د مارشال په پاتې کلونو کې زه د پاکستان په مختلفو ښارونو کې پټ پټ ګرځېدم، را ګرځېدم، خپل جدوجهد مې جاري ساتلی و، خو د دوی په لاس ورنغلم.
شاوخوا 2.5 کال وروسته پرویز رشید لجیله راووت. خو له راوتو سره سم بیا ور باندې مقدمه جوړ سوی خو هغه پټ سو. عدالت د هغه په غیر موجودګی کې ورته د 125 کلونو د بند سزا واوروله.
125 سال کی سزا تھی جو میری غیر موجودگی میں مجھے سنائی.
زما په غیر موجودگی کې راته د 125 کلونو سزا واورول شو. ما ته نه ده معلومه چې کوم کوم جرم مې کړو چې دومره وګده سزا راته واورول شو، چې هغه زما تر ژوندۍ پاتې کېدو هم وګده و. تر دومره کلونو پورې خو څوک ژوندۍ هم نه پاتې کیږي. په هغه زمانه کې په پاکستان کې د یو انسان مجموعي عمر په مشکل سره 50 یا 55 کاله و.
د جنرال جاولک د مارشلا پر ضد د ایم آر ڈی په نوم د سیاسي ګوندونو یو اتحاد جوړ شوی و. جنرال جاولک په 1915 کال کې په غیر جماعتو بنیادو انتخابات وکړل، اسمبلی محمد خان جنجو وزیر اعظم کړ. په واک کې تر راتلو څو کال وروسته جنجو مارشلا ختمه او میډیا یې آزاد کړه. هغه ټولې مارشلایي مقدمې ختم کړې چې ورسره پرویز رشید فراریتوب ختم او په منظر عام راغلی. په 1918 کال کې ضیاءالحق د الوتکې په پیښه کې ووژل شو. وروسته انتخابات وسو او د پرویز رشید خپل ګوند پیپلز پارټۍ ټاکنې وګټلې او بېنظیر بوټو وزیر اعظم شو.
میں بے نظیر بھٹو
صدقے دل سے
حلف اٹھاتی ہوں
کہ میں مسلم.
خو پا واکی لراتو سرسم پیپلز گوند پرویز رشید یو طرف تکڑ او هغه مایوس سو. پا مسلم لیگ نواز ڈالا کی شامل سو. پا 1919 کال کی نواز شریف هغه د پاکستان ٹیلیویژن مشر کڑ او پا 1919 کی جنرال مشرف پا مارشلا لگولو سرا د نواز شریف حکومت ختم کړ. هغه او ملګری یې ونیول. پرویز رشید بیا گرفتار سو.
رات کے کوئی 2:30 بجے کے قریب مجھے گھر سے گرفتار کیا گیا اور وہ بھی
شپې شاوخوا 2 یا 3 بجے وی زل خپل کور ونیول شم او زما خلاف د پولیسو دغه رپورٹ هم ډیر د خندا وړو. په رپورٹ کې لیکل شو چې زه په خپل کور کې ناستم او جنرال مشرف ته کنځلې کوم. پلار یو محب وطن پاکستانی تیریږي، هغه دا کنزل یو ریو تانی لزی او پولیسو ته د دې احوال ورکوي. تانه دار د خپل فرض پوره کول لپاره سم دستي زما کور ته راځي او هغه په سړک ولاړ زما کنزل په خپل غوغو اوري. نو مجبور شي چې ما گرفتار کړي، ځکه چې زه د چیف مارشل لا ایڈمنستریټر په شان کې ګستاخی کوم. په ما یې د بغاوت مقدمه جوړه کړه چې ګواکې زه په کور کې ناست چیف مارشل لا ایڈمنستریټر ته په کنزلو کولو سره خلک داغه خلاف د بغاوت لپاره راپاروم.
بغاوت کے لیے اکسا رہا ہوں.
پرویز رشید پولیسو ونیوی فوج ته حوالہ کړ او د پوینا تر شپږو میاشتو پوری په قید تنهایی کې وساتل سو او دومره ووهل سو چې تر ډیره وخته د دې قابل نه و چې له کورنۍ سره ملاقات وکړي. خو نن هغه د هغه تشدد ذکر کول نه غواړي.
زما لپاره د دې بیا ذکر کول مناسب نه دي، خو تشدد تشدد وي. په هر چا چې جسمانی تشدد کیږي هغه چې په هر طریقه وي د غندنې وړ دی. داسې طریقې خپلول چې ستاسو د بدن پوستکی واړوي، له دې سره تاسو ته بدني تکلیف رسیږي، ورسره ورسره تاسو د ذهني ځورونې هم ښکار شي. دا تشدد یوازې تر تاسو پورې محدود نشي، بلکې دا ستاسو کورنۍ او پوره ټولنه متاثره کوي. زما دا خواهش دی چې د نړۍ د هر ریاست ادارې باید یو فرد ته تحفظ ورکړي او په کار دي دوی تشدد ته تحفظ ورنه کړي، بلکې په ختمولو کې خپل کردار ادا کړي.
د پاکستان یو وتلی خبریال جاوید چودھری په خپل کالم کې لیکي چې د جنرال مشرف په وخت کې پر پرویز رشید دومره تشدد وسو چې د خوشی کېدو وروسته چې کله هغه د علاج لپاره امریکا ته ولاړ او هلته یې له ډاکټر سره خپله کیسه شریکه کړه، نو ډاکټر وژړل او له پرویز رشید فیس یا پیسې وانخیستې. هغه لیکي چې پرویز رشید له تشدد وروسته هغه پخوانی پرویز رشید نه دی پاتې شوی. د پخپل هم دا خبر منی.
ایک تو میں جن اصولوں کی پاسداری کے لیے اپنی نوجوانی سے
پخپل زوانے کے چیل کم اصول و متاثر شویو موداغو دا ملی کول لپارا چھ میں دا مشن پر توگا کار کرو پر آغو اصول بانے میں ایمان پوخش پخوا کا بما دا تشدد یوازی غندن کولا، خو اس میں ان آغا لفظون استعمال اول پری خودل چھ دا تشدد اظہار پکیو. زو اس دا ہیچ چالا پارا دا جنگ لفظ نا استعمال اول زه لفظ دښمن نه کاروم. زما په فکر که موږ د دغو لفظونو استعمال پرېږدو نو کیدای شي زموږ په رویو کې بدلون راتل پیل شي. اوس چې زه کله یو لفظ استعمالوم هم نو دا نه وایم چې زما او د پلانکي په منځ کې جنگ دی، بلکې وایم چې زما له پلانکي کس سره اختلاف دی. دارنګه زه د چا په اړه دا نه وایم چې هغه زما دښمن دی. نو ما اوس د منفي الفاظو کارول پرېښي دي، داسې الفاظ چې هغه د انسانانو لپاره د تکلیف او د مشکلاتو سبب ګرځي.
خو هغه څه دي چې پر پرویز رشید دومره ګران دي چې له وجې یې څلورو پوځي امیرانو سره ډغره واله، جیلونو ته ولاړ او تشدد یې وزغملی.
فرد ته ازادي او دارنګه یو فرد ته د ریاست لخوا تحفظ ترلاسه کیدل. یو فرد باید په خپل او په اجتماعي توګه په فیصله کولو کې با اختیار وي، چې په نتیجه کې داسې ټولنه رامنځته شي چې پکې خلک د یو بل تکلیف زیات نه کړي بلکې کم کړي، داسې ټولنه چې پکې خلک له یو بل نفرت نه بلکې مینه وکړي، داسې معاشره چې پکې خلک یو بل ته شکست ورنه کړي بلکې د یو بل سره لاس یو کړي او ستونزې کم کړي، یعنی امن او مینا وکړي،
ایک دوسرے کے مصائب کو کم کرے، یعنی امن ہو، محبت ہو، پیار ہو.
درنو اوریدونکو، د مشال رادیو په اونۍ خبرونه جمهوریت ژغونی کې مو د پاکستان د اطلاعاتو په خاني وزیر د مسلم لیگ هر نواز یو مشر پرویز رشید د څلورو پوځي امیرانو پر ضد د مبارزې او پر دې محل د ګاللو کړهونو حال واورید. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونې پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه ښه وایم. دبئی کت سخت گرمی دا ببو جر ببو ولے دخلی اڑ کی مزدوری پکی کبھی نہ ببو کش کے مر گئے نا وے کر دے ببو جر ببو ولے چت چخ دے پزلے کی ضرور کرے بنا ببو کش کے مر گئے نہ وے بچ پچا باندھی مینیم ببو جر ببو ولے بل کلی کش پی سبا کبھی نہ ببو کش کے مر گئے نہ وے دخاندش نشوار خطا شو ببو جار ببو ولے زماد زرب پسر اکڑل گوزرونا ببو کش کے مر گئے نہ وے Thank you.
خوب زندگی دا ببو جار ببو ولے دچا غمنا میں حرام تن پریدنا ببو کش کے مر گئے نوے